السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دا ساعت خبری برخه هم لري. د خبری برخې په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن خپل 55مه غونډه پیلوي چې دا غونډه به د جولای تر 12مې نیټې پورې دوام کوي. په غونډه کې د افغانستان وضعیت هم څېړل کیږي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر خپل راپور ورته وړاندې کوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر رول باندې نیوکه کړې. د راپورونو دا برخه وروسته راځي خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. پولندي چارواکي وایي د جرمني پولیسو له دوی سره له مشورې پرته د افغان پناه غوښتونکو یوه کورنۍ د دوی خاورې ته ور اړولې ده. د پولند سرحدي ګارد پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر د جرمني پولیسو دغه کار د دوه اړخیزې همکارۍ له اصولو سرغړونه او د اوښتو د قانون خلاف کار بللی. د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې د پولند سرحدي ګارد ویلي جرمني پولیس باید دا ډول خپل سره کړنې ترسره نه کړي. د پولند صدر اعظم ډونالډ ټوسک ویلي دای بعد د پټکو د دغه نه منلو وړ عمل په اړه له خپل جرمن سیال اولاف شول زره خبري وکړي. جرمني بیا ویلي دوی دغه 15 کسیز افغان کورنۍ ځکه پولند ته اړولې چې د پولند د پناه غوښتنې اسناد ورسره وو. جرمني دغه اقدام داسې مهال کوي چې هغه هیواد کې په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو په ځانګړي توګه افغانانو په وړاندې حساسیتونه ډېر شوي دي. د ایتالیا په جنوبي سواحلو کې د دوو کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه افغان، ایرانی او کوردي پناه غوښتونکو ته مرجوب لا وخته ده. د جرمني یوې خیریه موسسې او د ایتالیا ساحلي ساتونکو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په پیښه کې د 11 کسانو مړی له اوبو راایستل شوی او یو 50 تنه نور هم چې د ډوبېدو په حال کې وو ژغورل شوی دي. د ځینو راپورونو له مخې د کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې د لږ تر لږه 500 نور کسانو مړی او ژوندی ورک دي. یو مشهور خبریال سرګیو ساندورا بیا د تری تمشو خلکو شمیر څلور شپېته تنه یاد کړی دی. د بی پولې ډاکټرانو سازمان اندېښنه ښوولې چې په افغانستان کې د روغتیا له سکتوره د دوامدار ملاتړ نشټوالي روغتیايي مراکز د سختو ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې ګڼ روغتیايي مراکز لکه په مزار شریف کې حوزوي روغتون د کارکونکو ماشونه نشي ورکولی او هم د درملو، تیلو او اکسیجن د پیرلو وس نه لري. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د لوبو په دوام ویسټ انډیز افغانستان ته د 219 منډو هدف وټاکه. دا د افغانستان ویسټ انډیز د نړیوال جام د ګروپی دور وروستۍ لوبه ده. د لوبې په چي افغانستان وګټله او ویسټ انډیز ته د توپوهنې بلنه ورکړه. ویسټ انډیز ټول اورونه ولوبول او د 15 لوبغاړو په سوځیدو یې دغه منډې وکړي. او د حکومت ضد مظاهره چانو د دوشنبه په ورځ په بیت المقدس کې د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. دوی هڅه کوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له واکه لری کړي. د پارلمان مخته زرګونه کسان راټول شوي وو او قصد یې درلود چې د نتنیاهو شخصي کور په لور لاریون وکړي. ائتلافي حکومت چې د جګړې په پیل کې جوړ شوی وو یوه اونۍ وړاندې د دوو پخوانیو منځلارو جنرالانو بینی ګانس او ګاډي ایزانکوټ په استعفا سره منحل شو. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په پاڼه کې هم مندلې شي. ادرس دې ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې درته ویل، د دې سات په ډیره برخه کې د تاندې څنګه او درسي ساعت پروګرام اوریدل شي. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شي او په درسي ساعت کې د وماتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. خو دغه ساعت لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به ووري چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپک 55مه غونډه پیل شي او دغه غونډه به د جولای تر 12مې نیټې روانه وي. د غونډې په یوه برخه کې د افغانستان په اړه هم بحث شامل دی او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د افغانستان په اړه خپل راپور ورته وړاندې کړي. بل لورته د بشري حقوقو د څار سازمان بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر رول باندې نیوکه کړې او ویلي دي چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپورتر څرګندونې او غوښتنې عملی کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ښځو او بشري حقوقو د وضعیت په اړه په دغه راپور کې له تعلیم، د افغان جنو محرومیت، له کاره د هغوی راګرځول روغتیا، عدلی او قضایی سکتور ته د خزو نلاسرسی او ګڼې نورې بشری ناخوالی یادې شوي. د ریچارډ بینټ دا راپور ورده مخه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ویب پاڼه کې خپور شوی چې پکې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلی بینټ په دغه یوویشت مخیز راپور کې د طالبانو د حکومت ټولې هغه کړنلارې او دریځونه ننګولي چې له امله یې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې شوي. ریچارډ بینټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودوونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. بینټ وړاندې په دغه راپور کې ویلي، له 2021 کال راهیسې د نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیري او جنسي ځورونې پیښې زیاتې کړي، او ورسره په نسلي لحاظ د افغانستان په ټولنه کې دغه پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سختوي. ریچارډ بینټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د ظلم او ستم په وړاندې غږ پورته کړي، او طالبانو دا کړنې د جنسیت په اساس د انسان ضد جنایت په توګه وپیژني. اخوا د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار د ریچارډ بینټ له دغه تفصیلي راپور هرکلی کړی. هیدر بار ازادي راډیو ته وویل، دولتونه کولی شي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي، ځکه افغانستان یوه برخه ده. هغې همداراز وویل، دولتونه کولی شي د ښځینه فعالانو د غږونو ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقض، جنسیتي تبعیض یا جندر اپارټایډ په توګه وپیژني. هیدر بار بیا د دغه راپور له خپرېدو سره هممهاله د دوحې تر غونډې مخکې د افغان ښځو په اړه د ملګرو ملتونو دریځ دوه ګونی وباله او نیوکه یې پرې وکړه.
We're getting incredibly mixed messages from the United Nations.
موږ له ملګرو ملتونو د نه باور ور متفاوت پیغامونه ترلاسه کوو. موږ د ډېر یو خراب وضعیت په اړه د خاص راپورټر د گزارش ترلاسه کړ. اخوا د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستیالي داسې خي چې ګواکي هر څه عادي دي او د بشري حقوقو په اړه اندېښنه نه ده موجوده. امکان نه لري چې دا ټول په تیر بیا د واقعیت چې له بشري حقوقو ملاتړ د ملګرو ملتونو نو اصلي وظیفه ده سره غټ کړو. هغوی باید د افغان خزو او انجونو په مقابل کې مسولانه دریز ولري نسبت هغه سره چې د دوحې د ناستې په باب پیخیږي.
With regard to the Doha meeting,
هی دربار اندیښمنه ده چې د دوحې په غونډه کې خزي ګډون نه کوي، او ملګرو ملتونو په دې خاطر چې طالبان په ناسته کې د ګډون لپاره لیواله کړي، د بشري حقوقو موضوع له اجنډا څخه حاشیه ته کړي. ملګرو ملتونو سمدستي په دې اړه څه نه دی ویلي چې طالبان څنګه خاني کړي د دوحې په غونډه کې برخه واخلي، خو مخکې په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونه تأمین کړي. طالبانو لا دغه راپور تر لیکلو د ریچارډ بینټ د دغه راپور په اړه څه خبرګون نه دی ښوله. د دوی حکومت بیا مخکې اکثر هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي و چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقونو په نقض تورن پیژندل شوی وو.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن خپل شپږ پنځوسمه غونډه پیلوي. دغه غونډې د جولای تر دولسمې نیټې دوام کوي چې پکې به د افغانستان په اړه بحث هم پکې وشي، او ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر د غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. ملګرو ملتونو وړاندې تر دې د افغانستان اوسنی واکمنان یا د طالبانو حکومت په جنسیتي اپارټایډ هم تورن کړي. بلورته د بخښنې نړیوال سازمان غواړي چې د نړیوالو قوانینو لمخې جنسیتي اپارټایډ د جرم په توګه وپیژندل شي. دغه سازمان د دوشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام د هغو رژیمونو په وړاندې د مبارزې په موخه د هڅو د پیاوړتیا لپاره اړین دی چې د دوی پټکو په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم کوي. په عین حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان ټینګار کوي چې د جرم په توګه د جنسیتي اپارټایډ پیژندنه به یې د ترسره کوونکو د محاکمې زمینه برابره کړي. نورحال فیروزی عزیزی اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو رژیمونو پر وړاندې د مبارزې په موخه د هڅو د پیاوړتیا لپاره چې په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم ترسره کوي، اړتیا ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې جنسي اپارټایډ یا جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل سي. د دغه سازمان له لوري د دوشنبه په ورځ په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د بخښنې نړیوال سازمان د عمومي منشي هګینز کالامارت له قوله راغلي چې دوی د افغانستان او ایران په ګډون له دې هاخوا د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض د رسمیت پیژندلو د غوښتنې د مخکښانو له کمپاین سره یو ځای کیږي. نوموړي زیاته کړې چې نړیواله ټولنه نه ده توانېدلې چې په ښځو، نجونو او جنسیت بدلو د تپل سوي او سیستماتیک ظلم او جبر ته په کافی اندازه رسیدنه وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د بخښنې نړیوال سازمان د جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندنه چې په خبره یې د نړیوال قانون یوه لویه تشه بلل کیږي ملاتړ کوي. خو د جنسیتي اپارتایډ اصطلاح څه معنا لري؟ د بشري حقونو فعال واسی سعیدي
جنسیت پر بنسٹ سسٹماتیک چلن کوي. مثلا دا محل طالبانو په افغانستان کې خزي چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي په سسٹماتیک توګه لری کړي او هغه د خزي تور لامل له خپل ټولو مدني حقوقو بی برخی کړي دي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او وایي چې د جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندنه به د ترسره کوونکو د محاکمې زمینه برابره کړي. د ښځو د حقونو دوو فعالانو نظیفې حقپل او کویتا صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې جنسیتي اپارتایډ د نړیوال قوانین په چوکاټ کې په رسمیت وپیژندل شي نو دا به دا زمینه مساعد کی چې طالبان او یا د طالبانو په څیر هغه رژیمونه چې د ښځو په ضد سیستماتیک تبعیض اعمالوي د دوی د مجازات لپاره نړیوال سیستمونه به وي او نړیوال محکمې کې به دوی مجازات کیږي.
مخواهان با محاکمه کشاندن عاملین اپارتاید جنسیتی در افغانستان هستیم.
موږ په افغانستان کې د جنسیتی اپارتاید د عاملینو محکمې ته د کاغلو غوښتونکي یو. همدارنګه د دې اوسنی کړکېچ وضعیت بدلون چې په افغانستان کې روان دی، کله چې طالبان حکومت ولي کوي باید د ښځو د حقونو د دفاع لپاره قانون نجمن کړي او دوی ته په خپل حکومت کې هم
تر دې مخکې هم د افغان ښځو د حقونو فعالانو له ایراني ښځو سره په ګډه په نړیوالو قوانینو کې د جرم په توګه د جنسیتي توپیر د پیژندنې غوښتنه مطرح کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو دوی پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې د نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرایلو چارواکو د دوشنبې په ورځ ویل چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې په تلانګه کې د عملیاتو د څارنې جنگي کابینه منحل کړه. له دې اقدام څخه څو ورځې وړاندې د دې کابینې یو مهم غړی د نتنیاهو د جګړې د مدیریت په اړه د مایوسۍ له امله له حکومت ووته. تفصیل له صفي الله سانکسی اورو.
بنیامین نتنیاهو د دوشنبه پر ورځ د خپل حکومت وزیرانو ته خبرداري ورکړ چې د جنگ د کابینې لمنحل کېدو وروسته به مهمه پریکړه د وزیرانو لیوي محدودې ډلې سره په مشوره وشي. د اسرایلو صدر اعظم د جنگ کابینه وروسته له هغه منحل کړ چې دوه وزیران بینی ګانټس او ګادي ایزنکوت او د دوی ګوند له حکومتي ائتلاف څخه ووتل. بینی ګانټس او ګادي ایزنکوت دواړه د اسرایلو د پوځ په خوانی لودرستیزان وو. دوی د اکتوبر په اوومه پر اسرایلو د حماس ډلې له برید وروسته له حکومتي ائتلاف سره یو ځای شول څو د جګړې په اړه پریکړې د اکثریت ګوندونو په ملاتړ وشي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان پیژندل کیږي. رویټرز راپور ورکوي له حکومت څخه د بینی ګانټس وتل د نتنیاهو انحصار په کابینه کې په خورا ملتپالو متحدینو ډیروي چې د اوربند مخالفت کوي. دا په غزه کې د اتمې میاشتنۍ جګړې د پایت رسولو لپاره د حساسو خبرو اترو په هدف بلستونځ رامنځته کولای شي. اسرائیل او حماس د اوربند پر وروستي وړاندیز غور کوي. د وړاندیز کې د حماس لخوا اتمې میاشتې مخکې پر اسرائیل د برید پر مال دی رغمل شو کسانو د خلاصون په بدل کې اوربند شامل دي. اسرائیلی پوځیان اوس هم په غزه کې په جګړه بوختي. د رفح په جنوبي ښار کې د حماس د جنگیالیو د بیا یو ځای کېدو پر ضد د غزې په نورو ځایونو کې هم جګړه روانه ده. له بلې خوا د اسرائیلو او د لبنان د حزب الله ملیشي ترمنځ شخړه لا دوام لري. په عین حال کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن یو استازی په منځني ختیځ کې دی او هڅه کوي په دوهمه جبهه کې د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. د جګړې پر مهال صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هڅه وکړه چې د امریکا او د جګړې د نورو نړیوالو مخالفینو د بهرني فشار او د سخت دریځو ملتپالو داخلي تمایلاتو ترمنځ انډوال رامنځته کړي. د اسرایلو جنگي کابینې 15 غړي درلودل. د نتنیاهو، ګانس او ایزنکوټ سربیره د کابینې نور دوه غړي د دفاع وزیر جنرال یوآف ګالانت او د ستراتیژیکو چارو وزیر ویران دیرمیر وو.
اوریدونکو، اوس هم د اختر د پرون ورځې په مراسمو کې تم کیږو. په خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو له شتمنو کسانو وغوښتل چې د ټولنې له بېوزله، غریبو، کونډو او یتیمانو سره نغدي او د قربانیو د غوښتنو مرستې وکړي. سګنۍ لوی اختر هم په افغانستان او پاکستان کې پرون پیل شو او ګڼو ځوانانو هم ویلي چې دوی به له ستونزو او ننګونو سره سره د اختر میلې وکړي.
د خصوصي دونکو د لوی اختر د منځونو په سند کې مشال رادیو سره په خبرو کې د ټولنې لشتمنو کسانو وغوښتل چې په قربانو یا صدقو کې هغو خلکو سره مرسته وکړي چې اقتصاد کمزور دی او د نورو شتمنو کسانو په شان خپل کورونو او اولادونو ته د اختر تیاریانی نه دی کړی. دوی اخترونه د خلکو خیلونو او قومونو ترمنځ د ترپګنیو د ختمولو لپاره هم مناسب فرصت بولي او زیاتوي چې داستونز خیلرخونه خوشحالی او حسینی ته نه پرېږدي. یو تن قومي مخور الحاج اشرف شاهین ویل
باید ټول هغه استمانی کورنۍ دي غریبانو لسنیوای وکي او کوم ګوانډیونو چې زفت نه وي کړی باید د کومک سره وکي.
د اختر شپې ورځې په ټوله کې د خلکو د خوشحالۍ او دردمندو سره د غمرازۍ او همدردۍ وختونه وي او هر څوک کوښښ کوي چې په خپل صمیمانه چلند سره د نورو زړونه خپل کړي. د خوست یو بل تن اوسیدونکي سیف الله وویل
هغه خلکو ته مبارکي ما چې څوک دلته اختر ته راغلي دي، هغه ځوانانو ته مبارکي ما چې مونږ خارج هیواد کې په زندانونو کې دي، هغه خلکو ته هم زه د اختر مبارکي ما چې دوبۍ امارات کې دي، مونږ نه لرې دي، بچونه ورته په کورونو کې انتظار دي.
په اخترونو کې له خپلو ملګرو، دوستانو او خپلوانو سره د مبارکۍ سربېره په اوس وخت کې ځوانان په ډله ییز ډول ځینو شنو، غرایزو او سړو سیمو ته ځي او هلته ملي او صبحتونه کوي. د خوست دوه تنو ځوانانو فضل جان او احمد وویل
موږ دا پلان نه دي چې بلا بلا ولسوالۍ ته لوړ شو، چکر وو، خو بندرونه جوړ کړو. اوس الحمدلله سوله ده په افغانستان کې.
ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي، خدای دې وکړي چې ښه اختر ولرئ او انشاءالله پلان مو دی چې لږ چکر وو او وګرځو د خپلې خپلې ولسوالۍ دي. د خوست
اوسیدونکي په کور او کلي کې تر لمر خاته او سهار چای وروسته یو بل سره اختر مبارکي کوي. خو بیا نورو ملګرو او دوستانو سره اختر مبارکۍ په یادګاو کې تر لمونځونو وروسته پیلېږي. د دې سیمې اوسیدونکي د لوی اختر په لومړۍ غرمه میلمنو او خپلو کورنیو ته د میو وریژې چې د نورو سیمو اوسیدونکي ډنډکۍ بولي له مستو او ژیړو غوړیو سره تیاروي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو، د دې سات خبری ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاند څنګه او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه ځوانان چې لوړ زده کړې لري او یو مسله کې په خبره د قدر په نومروز د کړی دوی اوس لخپلې ناهلې څخه څوي
اتل سب خبره دا وایي چې مطلب د زړه د نن په یو ورانشي به خبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي. یعنی هغه هيله چې زما په زړه کې و هغه اوس وخت کې نکېږي. ولی چې مطلب مونږ باید یو چیرته باید جنگی دلی وای، منګه باید په جمعات کې اوس درس ویلای وای، داشین باید منګه کړی وای چې منګه په اوس وخت کې مخ کې لاړ وای.
کدا لړۍ امداسې دوام کړی او مسلکي ځوانان په کار ونګ مړی شي کومې باندې پایلې به ولري؟
په ټول مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان لزده کړو فارغ وي او کار وته پیدا نشي، اتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سید مغز نه وزي ډیر مسونه خبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم.
نن نن په امدی اکله خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدرمنه اوریدونکو، د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ رئیس یو خو په افغانستان کې کاري فرصتونه کم شوي، بل د یو شمیر ځوانانو په خبره حاکم نظام د مسلکي کسانو پر ځای هغه خلک په کار ګماري چې له دوی سره په جګړه کې وو او یا هم دیني زده کړې په مسجد کې کړې وي. دوی وایي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره سره لوړې زده کړې بشپړې کړې، یو مسلک زده کړ، خو اوس د دوی پر ځای کم سواده کسان مقرریږي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر خان وایي چې وزګاری دومره زړه بربد کړی چې دا یې په خپلو زده کړو پښیمانه کړی دی.
نو اول دا د لیسانس یم پانتونه فارغ یم، لومړی درجه فارغ یم، کار نسته، وظیفه نسته، همداسې نور زما غونې سلګونه ځوانان همداسې ګرځي. ډېر په کچا کې لارو لاړل، ډېر ځوانان سیندونه وخوړل، څه لاس هم دل لاسه چې دوی تعلیم کړی دا بل کار او کسه مسلک ځانه د وظیفې ستانه د خپلوانو پیغور لاسه یا د کورنۍ فشار لاسه دوی سي پیسې را وګټه یا تا باندې مونږ مصرف کړی، تا نه مونږ تعلیم کړی، تا څه پایده وکړه د تعلیم؟ نه هغه مجبور شي کچاکي لار ته مخه وکړي، هغه پسې مخه وکړي، یا د سیند خو ماهیان خوراک سي، سیند د غار کې ځنګلو کې همداسې حیوانات یې وخوري. نو ډېر تکلیف سره نن سبا وخت کې د تعلیم یافته ځوانان مخ دي. اول زه پښیمانه یم چې ما اتلس کاله اولس کاله همدې تعلیم کې ضایع کړل، ماته څه په درد وخوړ. دوه کاله نور همداسې بېکاره وګرځم، اما چې کوم څه زده دي هغه له یاده وځي، نو دغه تعلیم ماته بیا څه پایده وکړه.
عیسا خان چې په هندوستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړې وایي د مسلکي ځوانانو وزګاری نه یوازې خپل ځوانانو ته بلکې هیواد ته هم لوی زیان دی.
اوس وخت کې خو مسلکي ځوانان کوم چې باسواد دي، تعلیمونه کړې دي، بیکاره دي. ځکه په تېر وخت کې وګورو، تېر دولت به وښیو، نو هلته کاري فرصتونه زیات وو. پخوا چې کوم ځوانانو ته وظیفې ورکول کېدې په هر بخش کې، مینجوګانې زیاتې وې، هم خارجي کمپنۍ زیاتې وې، هم داخلي دولت کې زیات فرصتونه وو. نو هغه فرتاله باندې که اوس وګوره، پخوا دولت ضعیفه ده او همدا فرصتونه نشته ده، پخوا خارجي کمپنۍ نشته، انجوګانې کمې شوې دي، زیات مشکلات سره مخ دي. همغه یو علت ده چې زیاتره ځوانان او باسواده مسلکي کسان کوشش کوي چې نور هېوادونو ته لاړ شي. چا چې لوړ نمره باندې په خپل ښوونځي څخه فارغ شوی ده، په اعلی درجه باندې ښه استعداد لري، د هغه وخت کې کاري فرصت نو د خپل ابتکار په یو کورس خلاص کړي، انګلیسي ژبې سمالکان انجن ته تدریس ورکو، چې هغه ور باندې اوس وخت بند شو. چېرته چې پیسې نه یو، چېرته سړی مصروف نه وي، نو خپل ارتا یو سړی څنګه فرق کوي؟ نو ډېر تاثیر کوي، فشار سړی باندې راځي، بیکاري خو یو غټ مرض ده.
د نورو مسلکي کسانو په ډله کې یو شمېر خبریالان هم شکایت کوي، وایي که د طالبانو نظام وغواړي په هر ادارې کې دوی ته اړتیا شته چې وګماري. افغان خبریال جان آغا په دې اکله وایي
خپل مسلک البته مسلکی کسان دی او په کارپونه فردي، خو دوی لړل ډیر بیروزګار دي، کار نه لري، هر اوس په دې هڅه او کوشش کوي چې خپل اسناد تر مختلفو ادارو ورورسوي او سو د یو کار زمينه برابر کړي. خو لتروسه ډیر د دنې پر پیدا کېدونو دي توانند دي، دوی ترشا کورنۍ د چا غي د دوی غوښتنې لري چې باید کورنۍ اړتیاوي پوره کړي. نو دوی کورنۍ وضعیت هم خنه دي او وسره خوا کې چې دوی د کورنۍ غوښتنه کوي له یو ډول روحي او رواني فشار سره هم مختی. نو زمونږه هلمندي دغه د چې شته د حکومت ادارې او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخه کې کار وکړي او هغه ځوانان چې بیروزګار دي په خپل اړوند مسلکي برخو کې پر دندو وګماري. خاص ډول د ژورنالیزم په برخه کې ډیر ملګري زمونږ بیروزګار دي، نو زمونږ به مشخصا غوښتنه له حکومت دغه وي چې دغه ډول مسلکي ملګري دي د وایندویانو په توګه باندې وګماري، یا مستقیما که دوی وایندوی د یوې ادارې وای نه ټاکي، البته د دوی تر شا د کار وکړي، سو په مسلکي ډول سره رسنیو ته معلومات هم ورکړی شي او خبریالانو ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې به هم ستونزې کمې وي او له بل اړخه پر وخت باندې خلکو ته اطلاعات هم رسیږي. همدا ډول په نورو برخو کې هم که چېرته مسلکي ځوانانو ته په ادارو کې کار ورکړل شي، نو ګټې سو دي. یوه ګټه دا کېدای شي چې خو به ځوانان په کار باندې مصروفه شي، بله ګټه دغه ده چې ځوانان انرژي ورځ یو دوی کې د وطن هغه حس یا ملي احساس البته په ټولو کې د ځوانانو کې به تر هر چا ډیر ژوندې وي. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او یو حداقل یو چانس به ورکړ شي چې دوی خپل غزان وازموي او خپل ځان پکې وګوري.
دام ګړی څه رقم کسان غوځای کې کار کوي چې هلته باید یو خبریال وي؟
په تېر حکومت کې دغه ستونزه موجوده وه، البته چې ډېر کله به یو کس به مسلکي و او هغه به بېدندې و. دغه ستونزه لا اوس هم البته شته دی چې هغه ځای د خبریال وي، هغه ځای د مسلکي کس وي، هلته نه وي مسلکي خبریالان، او په خاص ډول هغه کسان چې په ساحو کې کار کړی دی دوی پوهېږي چې څه ډول زه یوې رسنۍ ته معلومات ورکړم، څه ډول زه په یو مرکه کې خبرې وکړم، څه ډول زه د خپلې ادارې هغه پالیسي خبرو کې یا په مرکه کې یا په راپور کې خبریال ته ورکړم. نو دا به ډېره ښه وي. په ټولو مسلکونو کې دغه مسله شته دی. که سړی په خپل مسله کې کار ونه کړي نو حتمن له هغې دغه هر څه له یاده وځي، ځکه دوی څه لوستلي وي خو هغه په ذهن کې به د یو څه وخت لپاره پاتې شي. مهم او لازمي خبره دغه ده چې دی باید عملاً په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي. که چېرته دی خپله مسلکي برخه کې کار وکړي نو هرڅه چې دی یاد کړي وي او د پوهنتون په دوره کې لوستلي وي هغه بیا د ده له یاده نه وځي. نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، نه یوازې د ژورنالیزم په برخه کې بلکې په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي، حتما هغه نه یوازې دا چې دغه سید مغز نه وځي ډېر څونه خبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم، ځکه هغه ګوري چې په سختیو باندې ځان تر یوه نظیر رسولی وي او بیا ورته د کار زمینه نه برابرېږي، کورنۍ ته هم غوښتنې لري. په افغاني ټولنه کې یو بله ستونزه دغه ده که یو ځوان تحصیل کوي، هغه پوهنتون فارغېږي، ماستري کوي، دکتورا کوي، نو د ټولنې او کورنۍ ته اولنۍ غوښتنه هغه وي چې دی فارغېږي نو سمدستي باید د دنده ولري، پیسې ولري او بس کورنۍ ته البته یو اوږه ورکړي. خو په ځای دی چې په نورو نړۍ کې بیا تعلیم او زده کړې کول د یو شخصیت جوړېدو لپاره دي.
قدرت الله هاشمی وایي مسلکي ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول او له همدې وجې کمزور اقتصاد د تړ کړی چې قلم کیږدي او د ورځني لګښت د پوره کولو لپاره داسې کار ته مخه کړي چې د ده د خوښې وړ نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره وکړو.
هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته مساعد نه دي. لکه مثلا یو ځوان حتمن په ذهن کې دا فکر لري چې زه به مطلب په راتلونکي کې غواړم چې فلانه یې څه شم، مګر اوسني دولتونه او د هغوی قضاوتونه دا ښیي چې دوی چې په خپل ذهن کې کم څه لري هغې ته دوی نشي رسېدلی. په دې خاطر باندې چې دلته اوس هغه مقررې چې په اوس وختونو کې موږ ګورو چې اصلا د مسلک خلاف دي، نو دوی چې کله د مسلک خلاف مقررې ګوري او دا شیان چې دوی پر مخ ته راځي نو دوی چې دی زړه ماتې کیږي. نو د دوی چې د پلویتوب نشته ده چې دوی پلویتوب وشي او هغه په لوی سطح یعنی په دولتي سطح باندې که چیرته دا اوسیږي نو دا به چې دی یو د ستونزې حل وي، مګر متاسفانه چې نه دی، ځکه چې همدا اوس لکه د سیلاب په شان دي ځوانان روان دي خارج ته، په دې خاطر باندې روان دي چې دوی چې هغه کم څه غواړي هغه په خپل ملک کې پیدا کوي نشي. نو دا انرژي، ځوانه انرژي هلته روانه ده او هلته دا مصرفيږي د هغه خلکو په ګټه باندې.
bale اشمی صاحب قدرت وایي چې په هر هیواد کې ځوان دی او هیواد د ملا تیر بلل کیږي، د ملا د تیر حیثیت لري. ولی افغانستان خپل د ملا له تیر سره چې هغه ځوانان دي داسې یو چلند کوي؟
که دې خبرې ته راشو نو اکثریت دا خبره چې دی زمونږ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې که چېرته موږ د انسان اصل ته راشو نو هر انسان په دې باندې پوهېږي چې موږ ځوان انرژۍ ته ضرورت لرو، چې ځوان انرژي موږ په کار ځای کې په کار باندې ویسو، مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي. یعنی هغه څه چې باید موږ پر دواړو سترګو ګورو او موږ تخکاری نو هغه موږ نه ګورو، په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه موږ وګورو. نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دی متاسفانه، ځکه چې موږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري. شخصا زه یې پیژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دوی کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي، مګر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي.
نو کچیر ته هغه خپل وای نو پدی باندې خو هر سړی پویږي کدا سو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکي هغه وای چې بالکل دا یو ځوان انرژي د موږ باید ورنه استفاده واخلو.
ام دا اوس چې تاسو په دولتي اداراتو کې ګوري څومره ځوان مسلکي کسان له دندو لري کیږي او داسې کسان په ځای راځي چې هغه په مسلکي لحاظ په څه نه پویږي؟
دا فعلاً چې زما کوم شناخت دی خپل د کاردان محصل وم، خپل له کاردان پوهنتون څخه زه خپل فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کومې وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې اغل کابل نه لری وی کورنۍ په کابل کې وی په فلانی ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپل یعنی مستقیم یو چاته د منفي جواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي جواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکې داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته جواب ورکړي او پر ځای داسې خلک راوستي دي. مونږ د صحت عامه په مشرتابه کې چې موږ دا اوس کم مقرره ګورو، نو دغه مقرره هر څوک د دې مطلب دا ورته ښکاری چې آیا دا څومره پر ځای دي، آیا دا د همدغه پوسټونو وړ دي او که نه دي. پر دې باندې ټول خلک پوهیږي، باوجود د دې چې په افغانستان کې ډیر زیات لیاقتونه شته، باوجود چې هغوی خپل زندگی ورته دی او مسلک د لاسته راوړلو لپاره خپل زندگی ور باندې مصرف کړي، مګر هغه خلکو د اوس وخت نه ورکول. زه خپل مطلب مکه به مالکنی کول، ځینې تحقیقي مسائل به مې هم کول. دا اوس ما په خپل د پیسو ګټلو ته مخه کړې ده، یعنی هغه هیله چې ما په زړه کې و چې ما غوښتل زه یو ساينټیسټ شم، زه یو ساينس پوه شم، هغه اوس وخت کې نه کیږي. ولې چې مطلب دلته هغه څه مهم دي چې موږ باید یو چیرته باید جنگیدلی وای، موږ باید په جمعات کې یو څه درس ویلای وای، دا شیان باید موږ کړی وای چې موږ په اوس وخت کې مخکې لاړ وای. خو متاسفانه یعنی په زړه کې په ذهن کې هغه هیلې زما په وجود کوم ځوانانو چې لرلې اتل سب خبره ده وای چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي خبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي په دې خاطر چې مطلب هغه چې دوی غواړي هغه نه کوي، او نن سبا هغه کارونه شروع کړي دي چې مطلب هغه اصل دوی نه غوښتل چې هغه سي کار وکړي. متاسفانه
بله، یو مسلکی ځوان چې هغه تحصیل کوي خپل ډیر وخت ځای کوي، بل اخر د ته خپل مسلک کې کار نه ورکول کیږي، او لکه څنګه چې تاسو ویل د یو کار د ته وړاندیز کیږي چې هغه مناسب نه وي، دای خپل مجبور چې پریږدي، دغه بد یو هیواد راتلونکي ته څومره زیان ورسوي. شمس صاحب
په ساده توګه دا سوایو چې کدای حال وي نه نه پوهیږم چې د دې وطن به راتلونکي سره کمی، یعنی موږ په بار بار پر موږ باندې تاریخ تکراریږي، یو تیر وطن چې موږ نه کیږي، منګا د هغه نه چې د زده کړه نه کوو بار بار په منګا باندې یو شان تکراریږي. لکه څنګه چې دا څلويخ کاله د منګا هیواد یو سطح ته ورسیږي بیرته له صفر را شروع کوو، سطح ته ورسیږي بیرته له صفر را شروع کوو، نو همدغه سي که حالات وي همدغه زو به یو 2% به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کوو، یو 2% به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کوو. لدینا بل هیله لور نه شي کېدای چې منګا یو خو چیرې ولا د دې څه سره کم روان دي، دې ته به کېدای شي مطلب کم الهام شوي وي چې مطلب افغانستان په ډېر لوړ سطح کې موږ وګورو، مګر کله چې ما ته احترام نه کیږي او زما ذهن ته، زما فکر ته، زما مفکورې ته او زما لیاقت ته، نو همداسې ډېر ورته نه کیږي، نو څنګه به افغانستان موږ ودان او سوکاله او پرمختللی وګورو؟ دا کومې وظیفې چې موږ اوس لرو دا اوس په اکسپایر کېدو باندې روانې دي، یعنی دنیا نور د اے آی ته ننوتې ده، مګر موږ لا تر اوسه پورې په هغه زمانه کې پراته یو چې مطلب 1990 کې موږ نو هغه نه چې د مخکې نه.
هاشمي صاحب، کته هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه نور څومره مسلکي ځوانان تاسو پیژنئ چې اوس هغه کارونه کوي چې ورته مناسب نه دي، مثلا دوی ترکاری خرڅوي، مثلا دوی یو بل د کار کوي چې هغه یو بل کاست زده کړی نه کړی، هغه هم کولای شي، مګر د مسلکي کاست په دفتر کې ضرورت ده، خو په دې باندې ترکاری خرڅول کیږي د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره. داسې کسان د څومره لیدلی
وینو؟ موږ تاسو ټولې وینو چې هغه ځوانان چې تر مسترا پورې دوی زده کړې کړې وې، دوی به مطلب ژباړون کیول، دوی به یوې ښې لیکنې کولې. هغه خلک چې دی اوس یا چیرته مثلا په یو ډېر نامناسب ځای کې په یو ډېر کم امتیاز لرونکي معاش سره دوی کار کوي، هغوی چې دی مات دي، مطلب هغوی یوازې اوس لګیا دي ژوند وکړي. یا د ځینو ځوانانو حتی هیلې دا دي که چیرته مطلب دوی ژوند ولرل، که خپلې هیلې په کمبل چا کې را ژوندۍ کړې، خطر ښه کنه دوی یوازې تر هغه وخت پورې ژوند کوي تر څو چې دوی ته ټاکل شوی دی. او داسې ډېر په ډېر شمېرې باندې خلک شته.
بله، نوی ځوانان چې امدا اوس د زده کړې په حالت کې دي، کله چې دا نور ځوانان ګوري چې دوی یو مسلک لوستی فارغ شوی مګر کار ورته نشته، قدر نه کېږي، په ارزښت اوسنی د طالبانو نظام نه پوهېږي، د دوی په روحیت څومره منفي اثر کوي؟ آیا په همغه شوق او ذوق چې پخوا یې زده کړې کولې خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکوي که یې پرېږدي؟
په هیڅ صورت نه، په هیڅ صورت نه، ځکه چې دا اوس موږ ځوانان وینو چې موږ ورته وایو چې هلکه دغه نورې خبرې پرېږده، درس ووایه، نو دی به درته دا وایي چې تا ویلې او نو تا تشل کړه. یعنی مطلب کله چې تا ته ستا نه کشر ځوان تا هغه ته د درس مطلب توصیه کوي چې ته درس ووایه، مطلب فلانه علمي کار وکړه، نو دا درته وایي چې تا کړه او تا تشل کړه، نو ته دته ته ځواب لرې، ته به دلته جمع پاتې کېږي. که ته دته مثلا نور دروغجنې توصیه وعدې ورکوې، نو هغه درته وایي چې زه همدغه افغانستان کې یم او ته په همدې افغانستان کې تا همدغه خواري کړي دي چې ماته توصیه راکوي، مګر ته چې په دې ځای کې زه نه غواړم چې شل کاله وروسته یا پنځلس کاله وروسته تا غونې زه مات زړی شم یا مې زړه مات شي، نو زه غواړم همدا اوس نه په یو کار باندې شروع وکړم. واضحه خبره ده چې نه مني او دا تاثیرات دي منفي.
بله، آشوبی صاحب، دغه اوسنی نظام په دې پوهېږي نه چې له ځوان انرژي نه باید کار واخیستل سي. دا کوم سیاسي لوبه ده؟ دا تخنیکي مشکل ده؟ دا یو پردی نه پرېږدي چې افغانستان ودان سي؟ د تاسو په ځوان فکر دا څه علت کېدلی سي؟
وای چې کله د وخت چې خپل نه وي که نه، وخت چې پردی، نو بیا به هغه موږ په خپلې پکتیاوالي او هغه کې لرو یوه خبره لرو، وایي چې نه دې وي سړي مکرت خوړه مه غوړي. نو چې کله ستا واک نه وي نو ته هر هغه کار نه شي کولای څه چې باید وشي. لنډه خبره زما هم دا ده.
بله، په دغه سی یو وضعیت کې تاسو د یو ځوان په صفات څومره غواړی چې ځان له ډپریشن نه وساتئ، ځان له خپګان نه وساتئ؟ که څه هم یو مسلکي ځوان یاستئ، خپل مسلک کار نه شئ کولای، ځان ته مو څه کړي دي چې د اقل تر څو وضعیت سمیږي، تاسو روغتیا سمه واوسیږي، تاسو مړاوې نه شئ، تاسو په ډپریشن لا زیات اخته نه شئ؟
داسې دی چې مطلب دغه ځینې کارونه چې انسان باندې دغه د ژوند په جریان کې کېږي، هغه خواهی نه خواهی ځینې کارونه چې انسان وغواړي کوونه غواړي هغه په د باندې تاثیر کوي. دا ټولنه چې موږ تاسو پکې ژوند کوو، دا چې هر رقم د ماحول وي، نو دا په د باندې پسنه څه درجه کې، پسنه څه مرتبه کې په یو انسان یا په یو ځوان باندې تاثیر کوي. موږ وغواړو چې مطلب په پوره معنا باندې خوندي واوسیږو دغه ډپریشن او دغه ژور خفګانونو نه او انزایټي او دې شیانو نه، چې دی نشو کولی په پوره معنا. یو خواغه دي چې دغه موټیویشنل سپیکران مطلب خبرې کوي چې تا دا وکړي یا وکړي، مطلب کله چې واقعي ژوند ترانه نه نو واقعي ژوند کې بیا دا خبره اغازي نه، ځکه چې مطلب دلته ماحول داسې نه دی چې ته د هغه څه چې باید ونه شي ته د هغه نه ځان وساتې. خو بیا هم لکه مثلا موږ خپل ځان ته یو نیم څه مصروفیتونه پیدا کړی دي چې په هغه مصروفیتونو کې سړی مصروف اوسیږي، سره څه فکر بدلی، نو ته بس نن سبا کې یو څه مصروفیتونه شته چې په هغه کې موږ خپل فکر مصروف کړی دی تر څو مطلب له دې زیات نور خفه نه شو. ساس په خبره
که لنډ راته وایې، مثلا څه مو د ځان لپاره برابر کړي، د کوم کار، د څه زمینه چې ادي اقل یو څه د افغانستان په دغه ترخه وضعیت کې ځان خوشاله وساتي؟
ته خپل یو وړوکی تجارت ما پر مخ چغوله ده، نو زه خپله د هغې مشرتوب پر مخ بیایم. بس همدې کې الحمدلله اوس فعلا مصروف یو، نو بس همدغې لږ څه ځان سره مطلب مشغول کړي یو، او دا شکر دی. موږ کله کله دا فکر مطلب ماته درېږي چې دا ښه دی چې مطلب زه خوشبخت یم چې مطلب زه یو څه مصروفیت لرم، مګر هغه خلک چې مصروفیت نه لري هغه به څه کوي؟ یعنی سړی بالکل لیونه کېږي کله چې هغه یو څه وغواړي، د هغې لپاره په کلونو خواري کړي وي مګر هغه ترلاسه نه کړي. نو دغه مصروفیتونه چې بس فعلا واړه لوی شته دي، نو همدا زمونږ مطلب هغه پرده ده چې روانه ده په نن سبا کې الحمدلله.
تاسو په خپله خبرو کې ویلې چې هغه کسان چې دومره مصروفیت هم نه لري هغه به څه کوي، کېدای سي همدا اوس یو ځوان د مونږ او تاسو خبرې واوري او وایي چې زه خو د دې امکانات هم نه لرم چې ځان ته کوچنی تجارت برابر کړم، نو زه څه وکړم؟ هغه ته به تاسو څه ویل ولرې؟
دنیا په امید خوړل شوی، نو دوی چې دی چېرته مطلب ځینې مطلب کتابونه ځان ته غوره کړي، ځینې ډاکومنټریان یې وګوري او کېدای شي مطلب ځکه اکثریت مطلب په انټرنیټ کې موږ تاسو سرچ کولی شو چې ځینې مطلب ډاکومنټریان شته چې د هغې نه انسان ته یو نه یو څه په ذهن کې د دور غورځي او دی بالاخره په یو نه یو څه مصروفیت باندې مطلب مصروف کېدلی شي، ځکه چې د هر یو کار د شروع کولو لپاره یوازې پیسو ته ضرورت نشته، ځکه چې مطلب دا دماغ دی چې مطلب یا کار پرې شروع کېږي یا مثلا کمبل کم شی شروع کېږي، نو دی کچېرته مطلب په دې شیانو کې نن سبا کې لږ څه ځان مصروف وساتي سو حالات خدای دې وکړي چې نورمال شي، نو خوبه یې زه فکر کوم هم دغه سي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نو ډیره زیاته مننه.
درن دوستانو، دا و دې دیونه د تان دې څنګه خبرونه تربیه پرځه کې چې است الله مومال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، نن سه شنبه ده او په درسی ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي لولو. د نننۍ خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز مؤسسې په مرسته چمتو شوی او آزادۍ رادیو خبريږي. پایل کې د ووم ټولګي کیمیا پایلو د بیولوژي په تیر درس کې مو پاڼه ولوسته. خون کې د پاڼې د جوړښت او دندو پاړه راته ویل چې پاڼه د نباتاتو د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده او په پاڼه کې للمرڅ خا خستل شوی مواد په غذا بدلیږي. نن به خون کې ایکوسیستم راته بیان کړي. د ایکوسیستم په برخه کې ولولو چې ایکوسیستم د ژوندیو موجوداتو د ژوند لپاره یو مجموعه ده. ایکوسیستم دوه ډوله دی او دغه دوه ایکوسیستمونو ژوندۍ او موجوداتو ته د ژوند سالم چاپیریال رامنځته کړی دی.
ایکوسیستم په یو ایکوسیستم کې مختلف ژوندۍ موجودات یو تر بل اړیکې لري او یو ځای ژوند کوي. ایکوسیستم په دوه ډوله دی، اول وچ ایکوسیستم لکه ځنګل، دښته، غار او نور، دوهم د اوبو ایکوسیستم چې بیلګه طبیعي او مصنوعي جهیلونه، سندونه، سمندرونه او نور دي. ایکوسیستم هغه ځای دی چیرې چې د ژوندۍ موجوداتو ژوند او د غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. د ایکوسیستم عوامل او فکتورونه په ایکوسیستم کې د ژوندۍ موجوداتو او د هغوی د فزیکی چاپیریال یعنی غیر ژوندۍ موجوداتو ترمنځ تړاو موجود دی او یو پر بل اغیزه کوي. دغه ټول تعاملات او اغیزې د فکتورونو په نامه یادیږي. دغه فکتورونه پر دوه برخو ویشل شوی دي، اول فزیکی یا غیر ژوندۍ عوامل لکه نور. د انرژي یوازنی زیرمه د لمر رڼا ده چې د ژوند د انرژي بنسټ جوړوي. شنه نباتات د ځایي ترکیب د عملیه په واسطه له هغې څخه ګټ اخلي او نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. تولید شیوی کیمیاوي مواد د خوراکي توکو په ډول له یو ژوندۍ موجود څخه بل ژوندۍ موجود ته انتقالیږي چې د ژوند د فعالیت لپاره له هغه څخه استفاده کیږي. دوهم اوبه. اوبه د ایکوسیستم عمده فکتور دی. ژوندۍ موجودات د اوبو پرته ژوندۍ نشي پاتې کېدلی. د بیلګې په ډول کب له اوبو پرته ژوند نشي کولی. دریم تودوخه. تودوخه پر ایکوسیستم یو مهم او اغیزمن فکتور دی. تودوخه پر ژوندۍ موجوداتو ځانګړې اغیزه لري. مثلا د سړې وینې لرونکي حیوانات د ژمي په فصل کې په ژمنی خوب بده کیږي. همدارنګه د تودوخې درجه د نباتاتو د دانو په وده هم مهمه اغیزه لري. دریم، هوا. غازونه د ایکوسیستم یو عمده او مهمه برخه ده. د بیلګې په توګه کاربن ډای اکساید د اتموسفیر یو غاز دی چې د ځایي ترکیب لپاره ضروري دی. اکسیجن د تنفس او انرژي د تولید لپاره اړین دی. بېله اکسیجن ژوند نشي کېدلی. د اتموسفیر بادونه د نباتاتو تخمونه له یو ځای څخه بل ځای ته لیږدوي. خاوره. خاوره د ایکوسیستم د فزیکي یا غیر ژوندیو عواملو یو عمده برخه او په حقیقت کې د ژوندۍ موجوداتو فزیکي چاپیریال دی. همدارنګه ډېر حیوانات په خاوره کې کور جوړوي او له نباتاتو څخه چې په خاوره کې واده کوي خواړه برابروي. شنه نباتات د اړتیا وړ اومه مواد لکه اوبه او منرالونه د ریښې په واسطه له خاورې څخه جذبوي. دوهم، بیولوژیکي یا ژوندۍ عوامل. له ژوندۍ موجوداتو، حیواناتو او نباتاتو څخه عبارت او په ایکوسیستم کې شامل دي. هر ایکوسیستم درې عمده بیولوژیکي برخې لري. اول، تولیدونکی. شنه نباتات چې خپل خواړه د ځایي ترکیب د عملیې په واسطه جوړوي. نباتات اومه او ضروري مواد له چاپیریال څخه اخلي. د بیلګې په توګه اوبه او منرالونه د ریښې په واسطه له خاورې څخه جذبوي. کاربن ډای اکساید د پاڼې له لارې اخلي او د ځایي ترکیب په عملیه کې نوري انرژي په کیمیاوي انرژي یا په خو موادو اړوي. دوهم، مصرف کوونکی. ژوندۍ موجودات چې خپل خواړه له نباتاتو او یا کوچنیو موجوداتو څخه لاسته راوړي. مصرف کوونکي په درې ډوله دي. اول، لومړنی مصرف کوونکي. لومړنی مصرف کوونکي واښه خوړونکي دي. دغه موجودات مستقیماً په شنو نباتاتو پورې اړه لري لکه سویان او غواګانې چې لومړنی مصرف کوونکي دي. دویمی مصرف کوونکي دا ډله غوښه خوړونکي حیواناتي چې له لومړنی مصرف کوونکو یا واښه خوړونکو څخه خواړه برابروي. د بیلګې په توګه ګیداړه، سویخوري، سوی لومړنی مصرف کوونکي او ګیداړه د دویمی مصرف کوونکي دي. هر څه خوړونکي د ژوندۍ موجوداتو دا ډله د نباتاتو او حیوانات څخه خواړه چمتو کوي لکه چرګان چې هم غوښې او حشرات او هم نباتات خوري.
د ووم ټولګي په نننی درسي ساعت کې پر دې پوښو چې په ایکوسیستم کې ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات په یو بل پورې تړلې دي او د ایکوسیستم غیر ژوندۍ فکتورونو ژوندۍ او موجوداتو ته د ژوند چاپیریال برابر کړی دی.
درسي ساعت لا ووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم د اتم ټولګي بیولوژي. ګرانو زده کوونکو، په تیر درسي سات کې مو د غیر وعایي نباتاتو په برخه کې ویل چې د غیر وعایي نباتاتو له ځانګړتیاو یو داو چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځانګړي توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي. نن د اتم ټولګي په بیولوژي کې د حیواناتو بحث پیلو. د حیواناتو د درس په سلسله کې لومړی شمزي لرونکي یا فقاریه حیوانات لولو. خونکي لومړی په لنډه توګه د فقاری او غیر فقاری حیواناتو ترمنځ توپیر راته بیانوي او په دوام به د فقاری حیواناتو خصوصیات ولولو.
شمزي لرونکي یا فقاریه حیوانات. شمزي لرونکي حیوانات داخلي سکلیټ لري چې د دې حیواناتو خوځښت او د بدن د غړو د ساتنې لامل کیږي. عصبي جهاز د ټیوب بڼه لري چې د ملا د تیر په امتداد غځېدلی دی. د تیو لرونکو او الوتونکو د بدن د تودوخې درجه د چاپیریال د تودوخې له بدلون سره بدلون نه کوي. چې لرونکي او الوتونکي د بدن د حجرو د داخلي کیمیاوي تعاملاتو د آزاد شوې انرژي په وسیله خپل ځانونه تاوده ساتي. دا حیوانات د تودوخې وینلرونکو په نوم یادیږي. د ځینو نورو حیواناتو د بدن د تودوخې درجه د چاپیریال د تودوخې په درجه پورې اړه لري. یعنی د هغوی د بدن د تودوخې درجه د چاپیریال د تودوخې د درجه سره په تغییر سره تغییر کوي. هغه حیوانات چې د خپل د بدن د تودوخې درجه د حجرو د فعالیت په وسیله نشي کنټرولولای د سړې وینې لرونکي حیواناتو په نامه یادیږي. زو حیاتن هغه حیوانات چې هم په وچه کې او هم په اوبو کې ژوند کوي، څرشیدونکي، څکیدونکي دي، خزندگان دي، لکه مار وو یو شمیر نور هغه چې پر ځمکه باندې څکیږي، او کبان سړه وینه لرونکي حیوانات دي. د شمزه لرونکو حیواناتو د وینې دوران تړلی دوران دی، یعنی وینه یې تل د رګونو په داخل کې جریان کوي او له هغې څخه بهر نه وځي. د شمزه لرونکو زړه دوه، درې یا څلور جوفونه لري چې وینه د بدن ټولو برخو ته رسوي.
د حیواناتو په باس کې مو زو حیاتین حیواناتو لوستل. د زو حیاتین حیواناتو لوی خصوصیت دا دی چې په دوه ډوله محیطونو، هم وچ او هم لاندې محیط کې ژوند کولای شي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام اوس هم د نهم ټولګي بیولوژي پیلو. نن به په نهم ټولګي کې د انسان د بدن سیستم، د غړو او د دغو غړو د کړنو او خصوصیاتو د درس په دوام په ازره ولولو. دا چې د عضلې او د انسان د بدن د سکلیټ د جوړښت ترمنځ څه فرق دی، د انسان په بدن کې سکلیټ کومې دندې او عضلات څه وظیفه لري، دا به ښوونکی راته بیان کړي.
د عضلو پر جوړښت، د هغوی پر ډولونو او د عضلاتي فعالیتونو پر ډولونو باندې به لنډې خبرې وکړو. راځو د عضلو جوړښت ته. عضلې د الیاف په نامه چې ځانګړې مشخصې حجرې دي، یا که په ساده اصطلاح باندې عضلې تارونه ورته وایي، د هغو په واسطه باندې جوړې شوي دي. دغه الیاف یو د بل تر څنګ ډېر کلک او ټینګ واقع شوي دي. پر روانه کس کې به موږ وایو چې دغه څخه وروسته د دغه عضلو د یو تر بل تر څنګ کښېښول وروسته نور چې شي رامبنسته کېږي. د عضلې د حجرو دننه خپل پروټین ډوله نري تارونه شته چې دغه تارونه د انقباض یا د حرکت قابلیت لري. کله چې دوی انقباض وکړي، حرکت یې وکړي، د هغې سره سمدم یو عضله هم په خوځښت راځي، منقبض کیږي، نو دغه څخه وروسته یو غړی په حرکت باندې راځي. د انسان بدن په نورمال شکل سره تر 600 ډیر عضلې لري. دیا که ستاسو کچیر تاسو متوجه سی، دغه برخه د عضلې تارونو په نامه سره یادیږي چې مسل فایبر یا د عضلې د حجرو په نامه سره یادیږي. نور نو دای سره یو ځای کیږي، یو فسیکل جوړوي. دغه ټوله برخه چې تاسو ویني دا فسیکل دی چې د پیرمایزیم په واسطه باندې یو د بل سره راپوشل شوی دی. د عضلو ډولونو ترازو، عضلې درې ډوله لري. د زړه عضله خو موږ درمخه ویل یو، نو مخططي یا سکلیټي عضلې، شوي عضلې یا سمود مسلز، او د زړه عضله یا مایوکارډیم. سکلیټي عضلې تقریبا د بدن 30% وزن جوړوي. دوی په هډوکي پورې د ټینډن په واسطه باندې نښتي دي. ټینډن جلا ځانته یو ساختمان دی، د هغه په واسطه باندې کلک نښتي دي. دغه سکلیټي عضلې ارادي حرکات لري. د دې لپاره چې یو حرکت را مابینسته سي، مغزو څخه سکلیټ ته پیغام استول کیږي. د سکلیټ د عضلو حجرو ته پیغام استول کیږي. دغه په نتیجه کې انقباض یا حرکت را مابینسته کیږي، او دغه څخه وروسته یو غړی توانیدلی سي چې حرکت وکړي. شوي عضلې یا سمود مسلز د کولمو او یا هم د وینې د رګو د تکثري مجرا او نور هغه مواد چې موږ په کنټرول کې نه دي، د هغو چاپله د زړه څخه دغه عضلې، دغه شوي عضلې دي. دوی د سکلیټي عضلو په توپیر باندې مخططي برخې نه لري. د دې حجرې اوږدې دي او یوه هسته په شکل دلی سو. او بل خبره دا ده چې دا غیر ارادي دي. وروسته به موږ وایو چې ارادي او غیر ارادي حرکات څه ته وایي. د زړه عضله لکه څنګه چې موږ ویل، د تر ټولو پنډه عضله په بدن کې د زړه عضله ده. دا عضله هم د شوي او مخططي عضلې لري. د هغو ځینې ځانګړتیاوې لري او د مجراو جوړښت یې مخطط او غیر ارادي دی. دا هم زموږ په اختیار کې نه ده. او د دې حجرې دوه هستې لري. د عضلاتي فعالیتو ډولونه ترازو، یو خو ارادي حرکتونه دي او بل غیر ارادي حرکتونه دي. ارادي حرکتونه دا چې زموږ تر کنټرول لاندې دي، هغه که د سکلیټي عضلاتو ته وګورو، دیز مر تر کنټرول لاندې دي. مثلا مر لاسې وی خو بلی خواته غزوالای سو کز مر زرو نه غواړي نیس غزوالای او بل غیر ارادي حرکتونه دي. د غیر ارادي حرکتو په جمله کې شوي ازلی او د زړه ازله راځي. دا زموږ په کنټرول کې نه دي. کلمه خپل کار کوي زموږ په کنټرول کې نه دي. زړه خپل غرض زموږ په کنټرول کې نه دي او هم داسې نور. سکلیټي عضله داسې فکر کیږي چې هم ارادي دي هم غیر ارادي دي. ارادي په دې خطر باندې تاسو وګورئ که چیرې زه غواړم چې سترګې د یو څه وخت لپاره دغسې پرېږدم بیا نه راپوم دا زما تر کنټرول لاندې ده. مګر په ساده وختو کې په نورمالو وختو کې سترګې خپله رپیږي هغه زما ورته فکر لاندې. نو په دې خطر باندې سکلیټي عضله ځینې برخې هم ارادي دي هم غیر ارادي دي.
د زړه د عضلو په مسله کې مو ولوستل چې دا عضلې خطي عضلې دي او په غیر ارادي یا د انسان له ارادي پرته فعالیت کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو درسی ساعت هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا د خدای په امان.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
درمی محبوب وے دمیان زړګی دی بابے د پرشنا د ژوند شه بابے رانا لاړې سلام بابے دی رختر می محبوب وے دمیان زړګی دی بابے د پرشنا د ژوند شه بابے lalade sralam bane da akhtar bashal ban tama balash kule tawam چې د ښکلو شپېرې ځانې جوړ لکه ګډې وي دا اختر بشل منځم په لښکلې لټوم چې د ښکلو شپېرې ځانې جوړ لکه ګډې وي تیر اختر می محبوب وې دمیان زړګی ډه بابے دبرشتا د ژوند شه بابے رانا لاړې سرلم بابے د اختر ډالې پنکر زسرا وٹینی دادش کلو شا پیرینی تور پانا لکا حسینی تا امجے اختر ڈالینی پنکر زسرا وٹینی دادش کلو شا پیرینی تور پانا لکا حسینی دختر بھی محبوب وے دمین زڑگی ڈے ببے دبرشنا دشمن شے بے ران لاڑے سرلم بے